السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنور یاست نوري هر کله کوم مخله چې د خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم پایلې د سات په خبرونو کو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وای د ترکیه په استانبول کې نن هم د پاکستان او د دوی د پلاو تر منځ خبري روان دي او دوی د نتیجې وړاندوین نه کوي تر څو دا غونډه پاتې ورسیږي. خاغلی مجاهد زیاته کړه چې له پاکستان سره د وروستي کړکیچ د حالي وزنې حل لاره ډیالوګ او متقابل درک دی. خو د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې پاکستاني امنیتي سرچینو ویلي چې په دې خبرو کې پرمختګ د افغان طالبانو په مثبت دریځ پورې تړلی دی. دغه سرچینو چې هویت یې نه دی په ډاګه شوی د طالبانو پلاوی په سرزورۍ تورن کړی او ویلي چې هغه جدیت نه ښیي. د راپورونو له مخې د طالبانو مذاکره کوونکو له پاکستان څخه غوښتي دي چې د افغانستان له هوایي حریم څخه سرغړونه ودروي او د مخالفو ډلو له ملاتړ څخه لاس واخلي. خو پاکستان د تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی په وړاندې چې وای د افغانستان د خاورې څخه بریدونه ترسره کوي د کره اقداماتو غوښتنه کړې ده. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. په استانبول کې د پاکستان او د طالبانو د پلاو ترمنځ د خبرو د دوام په ترڅ کې د پاکستان پوځ ویلي 15 پوځیان له افغانستان سره په پوله په کرم ایجنسی او شمالي وزیرستان کې له وسلوالو مخالفینو سره په نښتو کې وژل شوی دی. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د پاکستان د پوځ خبر پاڼې د پاکستان د پاوز په یو خبر پانه کې ویلي چې په دغه نښتو کې 15 وسلوال مخالفین هم وژل شوی دي. د پاکستان پاوز ادعا کړی چې سخت دریزي وسلوال د افغانستان له خاورې راوختي او د دوی پټکو دا کار د طالبانو د حکومت پر هغو ژمنو شک څرګندوي چې ویلي دي د افغانستان له خاورې هیڅ چا ته خطر نه پیښیږي. د طالبانو حکومت تر اوسه د پاکستان د پاوز د دغه ادعا په اړه رسمي تفسیر نه کړی خو مخکې دا ډول ادعاوي په کلکه رد کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ آسیا ته د سفر په ترڅ کې نن دوشنبه جاپان ته ورسېد. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې ټاکل شوی چې نوموړی نن د ورځې په وروستیو کې د جاپان له امپراتور سره وګوري او سبا به د دې هیواد له نوي صدر اعظم سره کتنه ترسره کړي. ترامپ خپلې ځانګړې الوتکه ایر فورس ون کې سپرو خبره لاندې وویل چې د هیله مند چې د چین ولسمشر شي جن پینګ سره په جنوبي کوریا کې د پنځشنبه د ورځې په غونډه کې یوې موافقې ته ورسیږي. هغه همدارنګه ویلي چې د اړتیا په صورت کې چمتو دی چې آسیا خپل دا سفر وغځوي تر څو د شمالي کوریا له واکمن کیم جونګ اون سره وګوري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین انتقاد کړی او ویلي دي چې د روسیې مشر باید په اوکراین کې جګړه پای ته ورسوي نه دا چې اټومي توغندي وازموي. هغه د دوشنبه په ورځ زیاته کړه چې متحده ایالاتونو د روسیې سواحلو ته نږدې یو اټومي اوپتل ځای پر ځای کړی او اړتیا نه لري چې زرګونه کیلومتر لرې واټن وشتونکي توغندي وتوغوي. پوتین د یکشنبه په ورځ اعلان وکړ چې روسیې د بوروویتسنیک اټومي کروز توغندۍ په بریالیتوب سره آزمویلی. هغه توغندۍ چې د اټومي سلوکو د لیږدولو وړتیا لري او موسکو وایي هر دفاعي ډال ماتولی شي. او د امریکا د طوفانونو ملي مرکز نن وویل چې د ملیسیا طوفان په ساعت کې په 208 کیلومتره ګړندي باد سره 15 درجه ته لوړ شوی او تمه کیږي چې نن او سبا به جامایکا له وی جوړونکو سیلابونو او بادونو سره مخ کړي. دا طوفان ورو ورو شمال لویدیځ او شمال ته حرکت کوي او د سیشن بی پورز به په ګړندۍ توګه شمال ختیځ ته مخ کړي. ازادي رادیو اوري. وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې په داسې حال کې چې په استانبول کې د طالبانو او پاکستاني پلاو تر منځ نن د خبرو درېیمه ورځ د طالبانو د حکومت ویان وایي تر هغو چې دا غونډه پای ته رسېدلې نه وي د نتیجې وړاندوینې نشي کولی. په دې اړه پر راپور سربیره دا موضوع به د سیاسي چارو له یوه شنونکي سره په مرکه کې هم وڅېړو. د ترکیې د کډوالو ادارې ویلي له 10,000 زیات بیا اسناد افغان کډوالې توقیف کړي دي. په دې وروستیو کې له ترکیې افغانستان ته استول شوی یو افغان کډوال هم د ترکیې پولیسو له بد چلند شکایت کوي.
تازه 15 ورځې کېږي راډیپورټ شویم او یو نیم کال مې ترکیې کې تیر کړ. یو میاشت کیمپ کې وو.
د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د وروستي انتقاد په باب واوري چې ویلي دي ولادیمیر پوتین باید په اوکراین کې جګړه پای ته ورسوي، نه دا چې اټومي توغندی وازموي. دغه راز په یو راپور کې به واورئ چې د خوست ولایت په څو ولسوالیو کې نن د څو رغنیزو پروژو کارونه پیل شول چې خلک په تیره بیا ځوانان ورته ډیر خوښ دي.
د پروژې پر اتک سره میشه لکه په کاروبار کې داخل شوي، کاروبار شروع کړو.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د ترکیه په استانبول کې د طالبانو او پاکستانی پلاو ترمنځ خبري درې مې ورځې ته غزیدلې دي. دواړو لورو ترمنځ لا هم کوم ورستۍ هوکړه نه ده اعلان شوې. د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد وایي دوی د خبرو پایلو ته منتظر دي، خو یو شمېر نړیوالو او پاکستانی رسنیو د سرچینو په حواله خبر ورکړی چې پاکستانی لوري خپلې غوښتنې وړاندې کړي او اسلام آباد د خپلو غوښتنو عملي کېدل غواړي. پاکستان بیا په رسمي ډول د طالبانو بیا په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
د طالبانو پاکستانی پلاوی ترمنځ د ترکیې په استانبول کې نن د درېمې ورځې لپاره هم خبرې روانې دي، خو تر اوسه د خبرو د پایلو نتیجه نه ده اعلان شوې. دا څوم یو شمېر پاکستانی رسنیو یک شنبه ناوخته راپور ورکړ چې پاکستانی لوري له دې خبرو وتلې او خبرې به نتیجې پای ته رسیدلې. خو د طالبانو حکومت تر وخت لاندې ملي رادیو ټلویزیون د دوشنبه په ورځ خبر ورکړی چې په دوهم دور مذاکراتو کې چې د درېمې ورځې لپاره هم دوام لري، په ډېرې مواردو هوکړه شوې او ټاکل شوې چې په څو نورو محدودو موضوعاتو د نن ورځې تر پایه کلوشي. خبر زیاتوي چې د مذاکرات بنن د شپې تر ناوخته دوام وکړي او ټاکل شوی په پای کې د اوربند د غزیدو د لارو د بیرته پرانیستلو، بندیانو د خوشی کولو، د راتلونکو ناسې د وخت او ځای او زینو نور موضوعاتو په اړه یو غړه اعلامیه هم خبره شي. لدی سره مهاله د طالبان حکومت او ځبی الله مجاهد هم د دوی تر واک لاندې ملي رادیو ټلویزیون ته ویلي چې خبرې نن هم دوام کوي او دوی د خبرو پایلو ته منتظر دي. د مجاهد په دې غږیز بیان کې چې ملي ټلویزیون په خپل اکسپان خبر کړي راغلي،
موږ د خبرو له لارې د ستونزو په حل باور لرو، خو که خدای ناخواسته کوم لوری په افغانستان حمله وکړي نو ظاهره خبره ده چې له ورته عکس العمل سره به مخ شي او افغانان د خپل ځانه د دفاع حق لري.
د پاکستان حکومت په رسمي ډول په استانبول کې پروانه ناسه کې د خبرو پاړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو رویټرز خبري ایجنس د ځینو پاکستانی امنیتي سرچینو له قوله راپور ورکړی چې پاکستانی پلاوی دا په واضح ډول روښانه کړی چې د پولي اخوا د ترهګرۍ پاړه زموږ په اصلي غوښتنو کې هیڅ ډول جوړجاړی ممکن نه دی. دغه راپور کې زیاته شوې چې پاکستانی لوري طالب لوري په خبرو کې پناه همکاري تورن کړی، خو د طالبانو یوې سرچینې رویټرز ته دا ادارت کړی او ویلي دي چې مذاکرات لا هم روان دي. په ورته وخت کې د ډان ایکسپریس ټریبیون او جیو نیوز په ګډون ګڼ شمیر پاکستانی رسنیو هم د سرچینو په حواله خبر ورکړی چې تیر شپه ناوخته د پاکستان پلاوی خپلې غوښتنې افغان لوري ته سپارلې او دای ویلي چې اسلام آباد د دې غوښتنو عملي کېدل غواړي او د حل یوازینۍ لاره د افغانستان دننه د دوی ضد وسلوالو ډلو پر ضد اقدامات دي. د رسنیو په خبرو کې د خپلو پاکستانیانو له قوله خبرداري ورکړی چې د طالبانو اوسنۍ دریز د افغانستان تر څنګ د سیمې او پاکستان په ګټه نه دی. سرچینو ویلي که هم د مذاکراتو په دوهم ورځ د پرمختګ هیلې موجودې وي، خو ادعا یې کړې چې د طالبانو لوري د لیکلي تضمین څخه انکار دغه بهیر ګډوډ کړي او دا چې په خبرو کې خپل طالب پلاوی د هوکړې صلاحیت نه لري. پاکستانی رسنیو دا هم ویلي چې طالب پلاوی وړاندیز کړی چې اسلام آباد دی له پاکستانی طالبانو یعنی ٹی ٹی پی سره مخامخ خبرې وکړي، خو پاکستانی پلاوی دا غوښتنه رد کړي او ویلي دي چې دوی له وترهګر ډلې سره خبرې نه کوي او دا چې د تحریک طالبان پاکستان ختمول په افغانستان کې د طالبانو د حکومت مسؤلیت دی. د طالبان حکومت تر اوسه په رسمي ډول د پاکستان د دې غوښتنو په اړه څه نه دی ویلي، خو د یک شنبه په ورځ د اکتوبر شپږمه د طالبانو او د بهرنیو چارو وزارت یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې پاکستان د تحریک طالبان پاکستان او د بلوچ آزاد غوښتونکو پر ضد عملیاتو غوښتن کړي، خو د طالبان حکومت له دې وړاندې په افغانستان کې د دغه وسلواله ډلې شتون رد کړي. سرچینې دا هم ویلي د دې ترڅنګ پاکستان غوښتنه لري چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ باید د استخباراتي معلوماتو د تبادلې او همغږي بهیر پیاوړی شي. په ډیورن کرخه د سارنې زیاتې دل د تحریک طالبان پاکستان یعنی ٹی ٹی پی د مرکزونو په وړاندې سم لاسي اقدام د یاد ډلې او بلوچ آزاد غوښتونکو د مشرانو نیول او د پاکستان پر ضد د افغان خاوري استعمال ته اجازه نه ورکول نوري هغه غوښتنې دي چې د سرچینې په خبره پاکستانی پلاوی کړي. تیر ورځ د طالبانو تر واک لاندې ملي رادیو ټلویزیون په یو بیان کې ویلي چې طالب پلاوی خپلې غوښتنې پاکستان ته په لیکلي بڼه سپارلې. په بیان کې راغلی په دې مسوده کې په دې تمرکز شوی چې پاکستان د افغانستان ځمکني او هوایي حریم نقص او د افغانستان پر ضد هیڅ ډلې یا مخالف ته اجازه ورنکړي چې د پاکستان خاوره زموږ د هیواد پر ضد وکاروي. همدارس چمتواله خودل شوی چې د اوربان د هوکړې د تعقیب په هدف یو څلور اړخیز چینل جوړ شي څو د سرغړونو ارزونی او معلومات پکې تبادله شي. په بیان کې راغلی چې پاکستانی لوري هم خپل مساوده طالب پلاوي تسپارلې او په ټوکې هڅه کوي چې د منځګړو په حضور کې وي نهایي پایلې ته ورسیږي. د طالبان حکومت او پاکستان ترمنځ د دې خبرو لومړی پړاو د رواني اکتوبر په 19مه د قطر او ترکیه په منځګړیتوب په دوحه کې پیل شو چې په پایله کې سملاسي اوربان او په استانبول کې په دوهم پړاو خبرو سلاو شو. دا وروسته له هغه چې د طالبانو دفاع وزارت د اکتوبر په 19مه په یوې اعلامیه کې وویل چې پاکستان د کابل هوایي حریم نقض کړی او په پکتیکا کې یې په ملکی کسانو حمله کړې. له دې وروسته د ډیورن کرښې په اوږدو کې د دواړو لوریو ترمنځ په وقفه یي ډول سخت نښتې وشوې چې طالبان ورته د انتقامي بریدونو نوم ورکړ او دواړو لورو ته پکې د درنې مرجوبلې د اړولو اداوې هم وشوې. په دې نښتو کې لسګونه ولسي وګړو ته هم د مرجوبلې د اوکتوبر پورونه ورکول شوې. د غراز د ډیورن کرښې په اوږدو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې دروازې نن د اکتوبر 8مه د 14مې ورځې لپاره لا هم تړلې دي چې لاملې سوداګرو ته ګڼ مالی زیانونه اوښتي.
د استانبول په غونډه کې تمکیګو د سیاسي چارو شننونکو او خبريال سمي یوسف زئی هم د ټلیفون لار سره وصل دی. یوسف زئی خبرونه ته راغلاست.
مننه تاسو ته او اوریدونکو ته سلامونه او نیکه هلی.
یوسف زئی صاحب، د استانبول د غونډې په اړه هغه معلومات چې رسنیو ته تر اوسه راوتلي زیدي نقیزو څرګندونې شوې دي، دغه څرګندونو فکر نه کوي چې داسې ښکاري چې د دواړو لورو ترمنځ واټن ډیر زیات دی او د غونډې په پای کې آیا د دې تمه کیږي چې کومه نتیجه به ترلاسه شي، کومه هوکړه به ترلاسه شي؟
دقیقا اوسه پورې چې د پاکستانی میډیا ته زه فکر کوم چې د پاکستان یعنی حکومت استانبول کې مذاکرات کوي خودی د پاره چې طالبانو په پلاو باندې فشار واچي خپل مطبوعاتو ته په پاکستان کې داسې خبرونه ورکوي چې یعنی پاکستان الټیماټوم ورکړی دا پاکستان دا غوښتنې ورکړي دي د مذاکراتو پیل کې دوه مخکې پاکستان دفاع وزیر وویل چې پاکستان افغانستان یا طالبان دمن خبر یو ته مونږ وختنی ونه منې مونږ باید افغانستان سره یو جنگ اعلان کوو. فکر کوم چې د غومره په دغه حد باندې دي د مذاکراتو په میز باندې مشکلات موجود وي. البته خبري یعنی دوه فریق دي او هغه دواړه د صحت جرم نه انکار کوي. طالبان د دې نه انکار کوي چې دلته ټي ټي پی نشته دا او پاکستان به دې نه انکار کوي دلته داعش نشته دا. نو دا داسې خبرې دي چې دا وګدې خبرې دي حوصله غواړي او دواړه طرفونه باید تر ټولو زیات وخت دې خبرو ته ورکي. او زه فکر کوم چې مذاکرات مشکل دي په ست طریقه چې پاکستان وړاندیزونه لري. مثلا لومړی وړاندیز دا ده چې د ټي ټي پی خلاف عملیاتو کې وینې سي ویتل یا مونږ ته وسپاره دا خو امکان نه لري. دا خو واضح خبره ده. دویم دې غوښتنه دا ده چې په افغان طالبان شمیر د پاکستانی طالبانو په سپو په کې زیاتیږي او دا مونږ ته مشکلات جوړوي. افغان طالبان وایي مونږ د دې مخالف یو. مونږ اعلان هم کړی دی چې افغان طالبان به د پاکستانی ټي ټي پی په ملګرتیا پاکستان ته نه داخليږي. خو که څوک داخل شوی د خلکو اشخاص دی هغه د حکومت په چوکاټ کې بنوي اشخاص ته هر طرف ته تللی شي. درېمه طالبان پاکستان غوښتنه دا ده چې هغه هم طالبان د پاره یقینا مشکل ده چې ویمني چې دا اعلان وکړي چې ټي ټي پی کوم عملیات کوي یا مقاومت کوي هغه جهاد نه ده او دا یو باغی ده او د پاکستان حکومت خلاف جنگي. نو په ورته وخت کې طالبان هم بیا غوښتنې لري چې موږ دا زمونږ په ملت او موږ په خاور باندې تیرې شوې ده په حالین باندې تیرې شوې ده تاسو دای شان روزي. نو دا مسایل وخت لګيږي او دا څه آسان نه کیږي.
د ټولو مسایل ته تاسو یادونه وکړه ډیر مختلف اړخونه لري دا کلکچ د افغانستان او د پاکستان ترمنځ لانجه کوي. وایو دغه حیات چې هلته سر ناستي دواړه د دواړو لورو د دې صلاحیت لري چې دغه مهم مسایل په یو دوه ورځو کې درې ورځو کې حل کړي.
دا دقیقا دا وګړي مذاکرو ته ضرورت ده. خو دواړه طرفونه اقلا په دې پوهیږي چې څو وایي ځان سره خپل میکانیزمونه راوړي دي. د موضوعات معلوم دي زکه چې په قطر کې چې کله مذاکرات د لوړ سطح باندې وزیرانو په سطح وشول دوه طرف ته خپل خط او مسیر معلوم ده چې هغه به څه غوښتنی کوي موږ څه غوښتنی کوو. طبعا د مسایلو هر وزیر خارجه او یا هر صدر اعظم حتی هغه ځین مسایلو کې پارلمان ته ضرورت لري خپل غون سره ضرورت لري خپل حکومت سره مشورې ته ضرورت لري ورته ډول باندې اوس دواړه حیاتونه یعنی یو حد پورې دوی په ذهن کې یو خاکه لري او یو آباد ورته جوړ کړي دي چې هغه څه دي. خو ټول مشکل دا ده چې د جګړې نه وروسته د تاریخ ماحول دواړه طرف ډېر زیات شوی د مطبوعاتو زور هم ده یو بل خلاف د خلکو فشار هم ده. نو دې عمله زه فکر کوم چې طالبان ډېر په سړه سینه دلته راغلي دي. هغوی زه فکر نه کوم چې پاکستان نه نور ډاریږي یا د پاکستان له دې وزارت دفاع له دې څرګندونو چې جنگ به شروع کو ځکه چې افغانان په جنگ کې اخته دي پنځه کاله عمر ټول په جګو کې تیر شوی ده. مشکل له پاکستان سره ده ځکه دوی داسې فکر کولو چې که په افغانستان کې دننه بریدونه وکړي نو بس بیا به هر څه مسایل حل شي او طالبان به دوی خبرې ومني دوی هغه اخیری وسله او اخیری اپشن هم استعمال کړل. نو اوس اپشنونه دوی سره کم دي لدی وجه دوی یو ډول غواړي چې په دغه میز باندې فشار واچي. خو طالبان هم کډیر نړیوال رسمیت نه لري خو ځینې دا اوس کوم کس راغلی ملا نجیب دا یعنی په ټول طالبانو په نظام کې د پاره باندې ویل کېږي چې ډیر دې صبر او حوصله نه دک یو طالب مشر دا او هغه پیږي د مذاکرات څنګه په مخ
بله یوسف زیسه دغه وضعیت په پام د استانبول د غونډه کې د اجنډا یو مهم موضوع دا و چې دوړ لوري یو میکانیزم را منځ کې چې د دوه د اوربن د هوکړه په عمل کولو څارنه وکړي. کچېره دا غونډه به نتیجه پات رسیږي وروسته به بیا تکیږي آیا بیا به دوړ لوري کوم بل هیواد کې بیرته به دوه تزي؟
زه فکر کوم چې دوړ لوري به سره دي چې مشکلات لري خو دې دوړ مجبوریتونه ملي چې باید اوربان ته دوام ورکی یعنی دغه حالت نه زیات حالت تشنج طرف ته ولاړ نشي یا دی یو بل خلاف جارحانه اقدامات ونکي.
بله یوسف زاسه بله ګومانم چې یوسف زاسه کزما غږ غوري تاسو سره مو ګومانم چې اړیکه فریش ولا کزما غږ غوري مهرباني. بلې قدرمن اوریدونکو د سیاسي چارو شننکي او خبريال سمي يوسف زيو چې په د استانبول د غونډې په ارتباط خپل نظریات سره شریکول نن د طالبانو او د پاکستاني پلاو ترمنځ په استانبول کې د خبرو دریم او راز ده.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
لنو خالو
لنړی یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سیکور.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د ترکیې د کډوالو ادارې ویل چې له 10,000 زیات بیا اسناد افغان کډوال نیولې او توقيف کړې دي. د ادارې ویلي د روان کال پایله د اکتوبر تر 14 په ټول هیواد کې له 122,000 ډیر غیر قانوني کډوال توقيف شوي چې لوی برخه افغانان جوړوي. په ورته وخت کې په ترکیه کې یو شمیر نیول شوي افغان کډوال او هغوی چې افغانستان ته پور شوي وایي دوی له ډیرو ستونزو سره مخ دي. نور په دې راپور کې
په ترکیه کې میشته افغان کډواله چې شاوخوا لس ورځې وړاندې د تر زوی د ترکیې د پولیسو لوري تر نیول کېدو وروسته زندانې شوی او اوس مهال د کډوالو په کم کې بندي دی. دغه مېرمن چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې تر زوی په قاچاقي لارو تر ترکیې ځان رسولی و. په همدې حال کې اوس مې افغانان چې د ترکیې پولیسو لوري تر نیول کېدو وروسته افغانستان ته جبري ډیپورټ شوي د کډوالو په کم کې د توقيف او سختیو کیسې لري. د محب الله په نوم د ننګرهار یو اوسیدونکو چې تازه له ترکیې ډیپورټ شوی ازادي راډیو ته وویل
تازه پینځه لشل ورځې کېږي را ډیپورټ شوم او یو نیم کال مې ترکیې کې تیر کړ. یو مې کیم کې او اوس اقتصادي مشکلات سره مخ یم.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د ترکیې د کډوالو ادارې ویلي چې د روان میلادي کال له پیله د اکتوبر تر 14 پورې له 1500 ډیر بیا اسناد افغان کډوال نیولې دي. دې ادارې ویلي چې په ټوله کې په دې موده کې په ټوله ترکیه کې 22000 غیر قانوني کډوال نیول شوي چې ډیره برخه یې افغانان دي. دغه ادارې چې د ترکیې د کورنۍ چارو وزارت په چوکاټ کې فعالیت کوي ویلي په نیول شویو کسانو کې نور یې د ازبکستان، ترکمنستان، ایران، مراکش، عراق، مصر، سودان او یمن ادبا دي. د ترکیې د کډوالو ادارې ویلي چې دا نیول د حکومت له لوري ترکیې ته د غیر قانوني ننوتلو او د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي د پراخه پالیسۍ برخه ده چې د دې هیواد په ټولو ښارونو کې پلي کیږي. په ترکیه کې د افغانانو د نیولو خبرونه په داسې حال کې خپرېږي چې تازه د ترکیې ساحلي ساتونکو ویلي د 14 غیر قانوني کډوالو او قاچاقونکو جسدونه یې موندلي. دغه کسانو کښتۍ د جمعې په ورځ په سیند کې ډوبه شوه. د ترکیې ساحلي ګارد ویلي چې له دې پیښې دوه کسان ژوندي ژغورل شوي. یو ژغورل شوی کس چې افغان دی ژغورونکي ډلې ته ویلي چې د دوی کښتۍ په اوبو کې له 10 دقیقې مزل وروسته ډوبه شوه او د اړ و چې تر ساحل پورې شپږ ساعته لامبو ووهي. دا پیښه د ترکیې او یونان ترمنځ د لنډې خو خطرناکې سمندري لارې په اوږدو کې د مرګونی لړۍ وروستۍ ده کومه لار چې د اروپایي ټولنې دروازه ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ویلي د روان کال له پیل راهیسې نږدې 1400 کډوالو د مدیتراني سمندر للارې اروپا ته د رسیدو په هدف مړه شوي. ترکیه چې په 2018 کال کې د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي په هدف له اروپایي ټولنې سره یو هوکړه لیک لاسلیک کړ اوسمهال د 2.5 میلیونه کډوالو کوربتوب کوي چې ډیری سوریایي وګړي او افغانان دي. په ترکیه کې په روسیې کې په داسې حال کې د افغانانو د نیولو پیښې زیاتې شوې چې په روسیې میاشتو کې ایران او پاکستان هم د بیا اسناد افغان کډوالو د نیولو او جبري اخراج لړۍ تیزه کړې او هر ورځ زرګونه کسان افغانستان ته ستنول کیږي. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واک ترلاسه کولو وروسته ګڼ افغانان د بیلابیلو لاملونو په ځانګړي ډول بیکاری، امنیتي او سیاسي ستونزو او په نجونو د زده کړو د دروازو د بندولو له امله دغه هیوادونو ته کډوال شوي، خو اوسمهال له دې هیوادونو نه هم د جبري ډیپورټ له ګواښونو سره مخ دي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وړاندې به هم د افغانستان په اړه راپور لرو، خو اوس به یو نړیواله موضوع راوخلو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین انتقاد کړی او ویلي دی چې د روسیې مشر ولسمشر باید په اوکراین کې جګړه پای ته ورسوي، نه دا چې اټومي توغندي وازموي. ترامپ د دوشنبه پر ورځ ول متحدو ایالاتونو د روسیې سواحلو ته نږدې یو اټومي اوپتل ځای پر ځای کړی او اړتیا نه لري چې زرګونه کیلومتر لرې واټن وشتونکو توغندي وتوغوي. پوتین د یکشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې روسیې د بورویتسنیک اټومي کروز توغندۍ په بریالیتوب سره ازمویلی. هغه توغندۍ چې د اټومي سروکو د لیږدولو وړتیا لري او موسکو وایي هر دفاعي ډال ماتولی شي. د رویټرز په وینا روسیه پلان لري چې ډیر ژر خپل ځواکونه پر دغو توغندیو سمبال کړي. ترامپ له ماليزیا څخه په لاره کې خپلو له د سره سپرو وبخي. ترامپ له ماليزیا څخه په لاره خبرالان ته وویل دوی پوهیږي چې موږ په نړۍ کې تر ټولو غوره اټومي اوپتل د دوی سواحلو ته نږدې لرو، نو موږ اړتیا نه لرو چې خپل توغندي 8000 مایله لرې وتوغوو. هغه وویل د دې توغندیو د نندارې پر ځای پوتین باید هغه جګړه پای ته ورسوي چې کیدای شوی په یوه اونۍ کې پای ته ورسیږي، خو اوس یې 4م کال دی. ترامپ ټینګار وکړ چې په اوکراین کې د جګړې پای ته رسول د هغه اصلي هدف دی، خو زیاته کړه چې هلته سولې ته رسیدل په غزه کې د اوربند یا د هند او پاکستان ترمنځ د شخړې د پای ته رسولو پرتله ډیر ستونزمن و. له واشنگتن څخه د رویټرز د راپور له مخې د ترامپ ادارې د بندیزونو یوه نوې کڅوړه چمتو کړې چې که موسکو جګړې ته دوام ورکړي د روسیې د اقتصاد مهم سکتورونه په نښه کړي.
له خبرونو ور اخوا
نن د خوست ولایت په مساخیلو، ګربزو او شمال کې د یو شمیر استنادي دیوالونو، سربندونو او د اوبو کانالونو د جوړېدو پروژې او د خلکو لپاره د بیلابیلو کسبونو او حرفو د زده کړو پروګرامونه پیل شول. دغه پروژې او پروګرامونه چې د ملګرو ملتونو د خوړو د پروګرام او همدارنګه د خوړو او کرنې ادارې لخوا د نږدې 1 میلیون ډالرو په ارزښت پلي کیږي، له 4 میاشتو بیا تر 1 کال پورې وخت نیسي. مسؤلین وایي چې په دې پروژو کې به تر 1.5 زر پورې کسانو ته لنډمهاله کاري فرصتونه برابر شي. نورحال د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال نجیب الله خیل پر پورته.
د ملګرو ملتونو نړیوال خوراکي پروګرام همدارنګه د خړو او کرنې ادارې لخوا د شاوخوا یو میلیون ډالرو په ارزښت د خوست په مساخیلو، ګربزو او شمال کې د اوبو لګولو، استنادي دیوالونو، حرفوي زده کړو او خلکو لپاره په نورو اړتیا وړ برخو کې د ګڼو رغنیزو پروژو کارونه پیل شول. مسؤلین وویل د دې پروژو بنسټیزه موخه د یادو سیمو اوسیدونکو ته لنډمهاله کارموندنه او تر څنګ خلکو لپاره په بیلابیلو برخو کې د اسانتیاو رامنځته کېدل دي. د خوست د ګربزو اوسیدونکي رفیع الله مشال راډیو ته وویل
خوست الحمدلله دې پروژې پر تک سره میشه لکه په کاروبار کې داخل شوې، کاروبار شروع کړو، لومړی په اوان سر کې میش لاوي او خصوصا میش د دغه پروژې څخه دا نه هیله کې چې داسې دا ډول پروژې دا ډول کورونه مشته بربار کې چې هغه ځوانون چې هېڅ په کلي کې په بېکاروباره دی دوی په کور باندې بوخت وساتي.
د دې پروژو پلي کېدو لپاره نړیوال خوراکي پروګرام اوه لکه درویشت زره ډالر او بیا د خوړو او کرنې ادارې نږدې دوه لکه دېرش زره ډالر ورکړي دي. سره له دې چې د مسؤلینو په خبره د خوست شاوخوا زر سیمې د اوبو د وړو بندونو د جوړولو ځایونه لري، خو بیا یې هم د ځمکو ډېره برخه اوبه نه لري او شنډې پاتې شوې دي. د خوست د شمال اوسیدونکي انجینر ګلبادشاه وویل
خوست کې سیلابي اوبه ډېرې ګټورې اوبه دي. خوست خلکو د مځکو د حاصل خیزۍ دپوره دا اوبه چې ځان سره خاټي او دا د غرونو کې چې د ځنګلات کومې پخې وچې شوې دي هغه په عضوي موادو بدل شوی دی او عضوي مواد به ځون سره رول دی. مونږ خبرې پوره حیاتي اهمیت لرلو، خو په داسې حال کې چې مونږ دی واسنه لرلو چې دا اوبه خپل مزکو ته راهنمایي کو زکه شګو باندې بو هغه به یوړلو.
د خصوصیدون کې په ګربزو، مساخیلو او شمال کې پر پیلیدونکو پروژو خوخي سرګندوي خوایي دا کارونه د دې ځای د اوسیدونکو د اړتیاو په پرتله لګ دی او اړوند ادارې همدارنګه نړیوال بنسټونه د خپل مرستې ډیری کی. د ګربز یو بل اوسیدون کې ماهر نوول
نیره داس دغه دیوالین نه دغه ډنګي غشتنه بار بار میجوینه کی چې مشته دغه نیره دغه ډنګي جوړ کو چې خلک په کور بوخت شي او دلته دغه مزکوا وسوتلای شي.
په ورته مهال ځای مسؤلین د خلکو د ژوند په اقتصادي، ټولنیز او روغتیاي او نورو برخو کې اړتیاوي منی اوای دوی شته ستونزې او اړتیاوي په دوامدار توګه اړوند ادارو سره شریکی کړي دي. د کلو پراختیا رئیس مولوی عنایت الرحمن جلالی وویل
د 1415 کال لپاره الحمدلله مونږ وسنه په پلان نه لګیایو دی واش په برخه کې بیا راغونی کوم کورونه شې دی په برخه کې مو ان شاء الله د مرکز سره او خارجي او داخلي جوګانو سره مجلسونه کړی دي. ان شاء الله دی ولست مر ضرورتونه چې مونږ ریاست پوری اړه لري ان شاء الله مونږ یې کورونه ته آماده یو چې دا سره کانت انکشافي کورونه ولست وکړو.
د ملګرو ملتونو ځینې نړیوال بنسټونه داسې مهال د خوست په مساخیل او ګربزو کې یو شمېر رغنیزي او د لومړنیو اړتیاو پروژې پیلوي چې
السلام ورحمت الله وبرکاتهو. زه ابراهیم یم، د هلمند ولایت نه آزاد رسالې څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. ورور زما مشکل دغه دی چې د نوزاد ولسوالۍ چې د اوبو د کموالي سره ډېره مخ ده. مکمل ډول چې د ولسوالۍ ټوله خالي شوې د ټول خلک یې وتلي دي. د ولسوالۍ ته په هیڅ نوع خدمت په داشل کرن انقلاب کې هم نه وسوي، خو اوس هم نه سوی، نه د برک ترتیب ورته برابر سوی، نه د ډامبر ترتیب ورته برابر سوی او نه هم د اوبو. اوس نوزاد ولسوالۍ چې ده هغه داسې ده لکه غزه، ان تر غزه له هم ټوک ټوک ده. په غزه کې بلا شاید چې وبه پمځک کلان دی وی په نوزاد ولسوالۍ کې څاک وبه نسته، وبه چې دی پر مخ تللی دی. ولسوالۍ ډیره وښه ده، نو موږ د مسولینو څخه دا هیله ده چې موږ د پرها تنګي وتړي او برخې تبرته برابر کړي او د سړک تبرته برابر کړي. والسلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو مینوالو ته سلامونه وړاندې کوم. دا تیرو ورځو باندې چې کله په افغانستان کې انټرنیټ بند شو، د خوراکي او غیر خوراکي توکو بای هم ورسره ولړ شوې، او تاسو یقین وکړئ چې زموږ په کلی کې دلته یو کس وفات شو او هغه دومره څوک خبرول نه شو. یوازې دازو دازو ورپسې موټر 3000 افغانۍ باندې په هغه باندې سپیشل موټر ونیوه او ټوله داسې وی چې 15-15 کیلومتره لارم نه وخو د ډیر مجبوریت نه دغه کار وشو. نشې 3000 افغانۍ په ځای دینه مخکې کې چرته هلته هغه وخت کې ټلیفون کار کړی، نو 10 افغانۍ لګی دی. نو هیله مو دا ده چې اسلامی امارت په هر برخه کې کار وکړه، نو د مکتبونه هم خلاص کا، نورې پروژې هم خلاصې کا، کارونه دوی بند کړه، کاروبار نشته دی، خلک له غربت سره مخامخ دي، سخت ستونزو سره مخامخ دي، حکومت کې دوی څوک نه اخلي، نو ډېرې زیاتې ننګونې شته. د خدای د وکړه چې اسلامي امارات او خصوصا نړیوال بشري حقوق ورته په سم ډول رسیدګي وکړه. تر بیا ښې چارې ښه وختونه.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر،